پېښور کې د شپې 11 بجې شوې دي. اوریدونکو د مشال ریډیو په دې خبري غړای کې زه هارون باشا درته سلامونه وایم. ستاسو لپاره مو یو وار بیا د نن ورځې مهم خبرونه او پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه راوړي دي. دا خبرونه مو درته ماښام 6 بجې په ژوندۍ بڼه وړاندې کړې وه. دا وخت یې تکرار دروو. پیل یې له خبرونو کوو. سرټکی په اسلام آباد کې د نجونو د تعلیم پر موضوع د کانفرنس په اعلامیه کې ویل شوی چې د نجونو د زده کړو پر وړاندې هیڅ یو خنډ ته د اسلامي شریعت پر وړاندې جواز نشي موندل کېدی. په کورمه کې د مورچو ړنګولو کار ځنډول شوی دی او جنوبي کوریا تایید کړی چې اوکراین د شمالي کوریا دوه سرتیري نیولې دي. د خبرونو تفصیل په اسلام آباد کې په اسلامي هیوادونو کې د نجونو د زده کړو پر موضوع د کانفرنس په اعلامیه کې ویل شوی چې د علم ترلاسه کول په هر مسلمان سړي او ښځه فرض دي او دا چې دغه پر وړاندې هیڅ یو خنډ ته د اسلامي شریعت پر وړاندې جواز نشي موندل کېدی. په دې تړاو په اعلامیه کې زیاته شوی چې د اسلام د ټولو مکاتب فکر په خواني او هم اوسني عالمان د سړیو ترڅنګ د ښځو د تعلیم پر حق متفق دي. د اسلام آباد د غونډه د سعودي عرب یوې غیر سرکاري ادارې رابطه العالمی اسلامي بدلې او د پاکستان په قربتوب جوړه شوې وه. په غونډه کې د ګڼو هیوادونو وزیرانو، مدني فعالانو، د بشري کارکونکو او دینی عالمانو ګډون درلود. نن د غونډې پر دویمه او خیرنۍ ورځ په خبرو شوې اعلامیه کې د ځینو اسلامي ټولنو هغه رسمونو او رواجونو ته اشاره شوې چې سختدریزه خیالات او نظریات زیږوي او د اعلامیه په خبره په نتیجه کې ښځو ته سپک نظر او ورڅخه د تعلیم او ښه ژوند حقونه تړل کیږي. په اعلامیه کې پر دې ټینګار شوی چې د نجونو تعلیم او د هغوی د سالمې روزنې پروګرامونه د دې لپاره مهم دي چې ټولنه له انتها پسندۍ، جرمونو او الحاد څخه وژغورل شي. په اعلامیه کې سپارښتنه شوې چې اسلامي هیوادونو حکومتونه باید د دینی تعلیماتو پر وړاندې د نجونو د تعلیم چارې منظم او لغوی سره د خپل اسلامي شناخت او وقدارو د پرځای ساتلو په چارو کې مرسته وکړي. په اعلامیه کې وړاندې شوی چې د بیوزله پښخړو کې د ښکېلو او ټولنیزو چیلنجونو سره د مخامخ نجونو د وړیا تعلیم لپاره هغوی ته باید وظایف ورکړل شي. په اسلام آباد کې د نجونو تعلیم په اړه غونډه په داسې وخت کې شوې چې د افغانستان واکمنو طالبانو په هغه هیواد کې د نجونو پر تعلیم او د ښځو پر کار بندیز ته دوام ورکړی دی. په دې غونډه کې د افغانستان واکمنو طالبانو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوه خو د هغوی هیڅ یو استازی ورته حاضر نه شو. د طالبانو حکومت دریځ لري چې د شریعت په چوکاټ کې ښځو ته ټول جایز حقونه ورکوي. افغانستان د اسلامي همکارۍ او سازمان له 50 غړو هیوادونو څخه یوازینی هغه دی چې تر شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته له تګ څخه پکې منع دي. د خیبر پختونخوا په کورمه کې د امن لوزنامې لمخې د مورچو ړنګولو چارې چټاکل شوې وه. لنن څخه پیل شي د یو فریق لخوا د یوې ورځې مهلت تر غوښتو وروسته ځنډېدلې دي. د صدې ملک حاجي سلیم خان اورکزي نن مشالډو ته وویل چې حکومت هم نن پر هغه مسله د خبرو لپاره غوښتي ول خو وروسته د نه ورتلو ورته وویل. نوموړي زیاته کړه چې دواړه فریقین د مورچو په ړنګولو راضي دي خو ګوري چې پیل له کومه ځایه وکړي.
نو پروګرام هم دا دی چې هغه پلا او دی پلا دا اردوان فرقینه و پر خپل اعتماد سے خلی دا بو تخیی چه کم دینا او چه طریقی سارا دا بانکر چه کم دی مرشی چه کم دی دا مسمار کو
دا لغه ورسته دا چې د خیبر پختونخوا حکومت د خالی پروس په جاری کړی او نوټیفیکیشن کې ویلی ول چې په کورمه کې د مورچو ړنګولو چارې به د جنورۍ پر 12 پیل شي او د فبروري تر لومړۍ نیټې به دوام وکړي. په کورمه کې د تیر کال په نومبر میاشت کې د ګاډو پر یو قافله تر برید وروسته افریقیزه نښتې وشوې چې په کې سنیانو همشيګانو ته درنه مرګ ژوبله واخته. له دې باوجود چې د صوبایي حکومت په منځګړتوب دواړو خواوو د جنورۍ پر لومړۍ نیټه د امن لوزنامه لاسلیک کړې، د کورمې لوی لارې لا هم بندې او امنیتي حالت یې ترنګلې دی. د بلوچستان د هرنای په خوست کې نن سهار د کولې دی وکان لیدو په پیښه کې شپږ مزدوران لاندې شوي دي. د پاکستان یونایټډ ورکرز فیډریشن عمومي سیکرټري محمد کاکړ مشالډو ته وویل چې د سیمې ځایي اوسیدونکو ژغورونکو لکان څخه څلور مزدوران ژوندي استلی دي او د پاتې دوو هغو د موندلو کار روان دی. نوموړي په خپلو نننیو خبرو کې د ژغورنې دغو عملیاتو تازه حال هم شریک کړ چې کوټې ته نږدې د سکرو د یو بل کان تر نړېدو وروسته پیل شوي دي. په خبر دغه کان تر ملبې لاندې لګیرو 1200 مزدور څخه د 1200 هغه مړی استل شوی دی. کوټه ته نږدې د سنجیدی سیمې د سکرو د کان نړیدو پیښه د جنورۍ پر 9 شوې وه. د صوبایي حکومت ویان شاهدرین پر ماغه نیټه په یو بیان کې ویلي ول چې د هغه پیښې لامل د ګیس چاودنه وه. د پاکستان د کان کیندونکو مرکزي اتحادیه وایي چې په 2024 کال کې په هغه هیواد کې د کوئلې او نورو معدنونو په کانونو کې د چاودنو په بېلابېلو پیښو کې 192 کان کیندونکي وژل شوي دي. د جنوبي وزیرستان درې مسجد جرګوای پوز ورته ډاډ ورکړی چې په سیمو کې به عملیات نه کوي، خلک به نه به کوره کوي او د لسی وګړو پر کورونو به مارټر ګولې نه وروي. دا جرګي او مشر مولانا صالح شاه پرون مشالډو ته وویل. په جنوبي وزیرستان کې د پاکستان پوز له مشر میجر جنرال مهر عمر خان نیازی سره په سرروغه کې وکتل وغه غوښتنې ومنلې. تر اوسه د پاکستان پوځ او د جنوبي وستان انتظامیه په دېړه سره دی ویلي، خو تر دې مخکې حکومت ویلي ول چې په بیلابیلو ځایونو کې پوځي هدفي عملیات پیل کړي دي. بلخه د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ عالمزیب مسید هم پرون مشالو ته ویل چې د درې مسید په جرګه کې دی او ځینې ملګري هم شامل ول، خو په خبره چې ځایي پوځي مشر له دوی سره ملاقاته انکار وکړ. او جنوبی کوریا تایید کړي چې اوکراین د شمالي کوریا دو سرتیری نیولې دي. دا لغه یو ورځ وروسته ده چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وویل امنیتی ادارې د روسیې په کورسک سیمه کې له دوه نیول شو سرتیرو څخه پوښتنه کوي. سیول په یو بیان کې ویلي د اوکراین له استخباراتي ادارې سره د همکارۍ په پایله کې تاییدوي چې د اوکراین پوځ د جنوري پر 9 په کورسک کې د شمالي کوریا دو سرتیری نیولې دي. ولسمشر زلنسکی پرون پر ټلګرام ولیکل چې هغه دوه ژغورل شوي زخمي سرتیری کیف ته وړل شوي دي او د اوکراین خبراتی ادارې پلټنې ترې کوي. نوموړي دا غو نیول شو سرتیرو عکسونه هم خپاره کړي او ویلي دي چې په زندان کې ترې اخیستل شوي دي. روسیې تیر 2000 کورسک ته د خپلو ځواکونو د ملاتړ لپاره د شمالي کوریا 11000 سرتیری لیږدولي ول. د مشال ریډیو د خبرونو پای خبرونه مو اوریدل. اوریدونکو پروانه خبرونه کې پر دې او یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو ستاسو لپاره رپورټونه لرو. اسلام آباد کې په مسلمان هیوادونو کې د نجونو د زده کړو پر موضوع د دورځنۍ غونډې اعلامیه وایي تعلیم د سړي په شان پر ښځه هم فرض دی او باید داغې مخه ونه نیول شي. په کانفرنس کې د نجونو تعلیم مبارزې ملالې یوسفزی او داغې پلار ضیاءالدین یوسفزی هم ګډون درلود. یوسفزی مشال ته وویل چې د دوی کار د نجونو تعلیم لپاره وکالت کول دي.
دا د وکالت ایډوکیسی پروجیکټ سی چې د جنونو د تعلیم حق ومنل شي او دویم ریسورسز
کوټه تنیز دی د سکرول ورنلی دلی کانا د یو لس مزدورانو مړی استل شوی دی. بلوچستان کې د مزدورانو د اتحادی ویان وای د ژغورنې عملیات تر ډیره مزدورانو خپل کړی دی.
دا خو دی تقریبا یو لس کسان دی وکلی دوه ورونه به شامل دي. زیاتره ورکران دی چې ورته وای خپل مدد ته بس پاغه لګیا او نور خو انکوایری دی کسان.
او د پیښور د تر ټولو لوی سرکاري روغتون ال ار ایچ ویان وای دوی ته د تنفسي ناروغیو زیات شمیر کسان یا ناروغان ور روان دي.
کله چې یخنی شروع شوې ده نو نزله زکام د فلو او ورسره چست انفیکشن د دې مریضان زیات شوي دي.
هیله ده له مشال رادیو سره اوسه. اردوونکو تاسو ته د اولنی خبر په اړه چې په خبرونو کې مورد معلومات درکو، په اسلام آباد کې د نجونو د تعلیم پر موضوع د ورځنۍ غونډه وشوه. پرون پیل شو او نن یې اخرنۍ ورځ وه. پای ته ورسېده. اعلامیه هم خبره شوې ده. اسلام آباد را سره راشد خټک چې زمون خبریال دی په خبرونه کې ملګری شوی دی. خټک صاحب تاسو ته ستړي مشي وایو او دغه څو شو نن په دویم ورځ په اخرنۍ ورځ کوم داسې مهم معلومات تاسو موږ سره دغه غونډې په تړاو شریکولی شي؟
مننه بچا صاحب. نن خو غونډه پای ته ورسېده او تر ټولو مهمه خبره دا چې اعلامیه یې جاری کړه. نور خو چې دې اعلامیه خپره شوه او هغې نه وړاندې چې دا خلکو خبرې هم وکړې په دې اړه خپل نظرونه شریک کړل. بیا د بند کوټې غونډه هم وشوه چې په هغې کې دوی خپلې سلاګانې وکړې. د هغې سلانه پس چې ده دوی اعلامیه جاری کړه او په اعلامیه کې مهم خبره دا ده
د اعلامیې نه مخکې خټک صاحب وبخه اعلامیې نه مخکې که دغه ویناو ته راشو چې چا ویناوې وکړي د هغې کوم
ویناوې خو داسې ده چې یو نیم سل استازي راغلي وو نو په هغې کې د وزیران هم وو د ډېرو هیوادونو د تعلیم ماهران هم وو سفارتکاران هم وو. خو زموږ دپاره پکې دلچسپه خبره د ملالې یوسفزی وه د نوبل جایزې ګټونکې ځکه چې د هغې ټول تقریر چې ټول خو نه خو لکه وینا یې زیاتره په افغانستان باندې وه او هغې د افغانستان کې تعلیم د ښځو په زده کړو نجونو په زده کړو په بندیز باندې سختې نیوکې وکړې او ویل چې په افغانستان کې واک لرونکي طالبان ښځینهو ته د انسان په نظر نه ګوري او افغانستان د نجونو نه د ټول یو نسل نه د هغوی راتلونکي چې دی دا لوټل شوی دی او دا کانفرنس تر هغې خپل مقصد نشي پوره کولی تر څو پر چې د افغان نجونو د تعلیم په اړه خبرې ونه شي. هغې وویل چې افغانستان د نړۍ یوازینی هیواد دی چې هلته د ښځو په زده کړو بندیز دی. او په افغانستان کې د تیر درې نیم کالو کې لټول له هر افغان جلې نه د حق ترلاسه شویل چې کاغذ د کړې وکړي. هغه په مسلمان هیوادونو مشرانو باندې او د اسلامي نړۍ په لیډرانو باندې غږ وکړ چې د دوی دې کار ته جایز ونه وایي، دا لیجیټیمیټ نه کړي. د طالبانو چې کم کار دی د دې مخالفت وکړي او دا لیجیټیمیټ نه کړي. نور خلکو هم خبرې وکړي د ښځو د تعلیم په اړه په اسلامي ټولنو کې خپل نظرونه وړاندې کړل او ویل چې باید دغه خنډان چې دي دا لرې کړل شي او دوی ته د تعلیم زده کړې او اسانتیاوې دپاره چې دي ګامونه پورته کړل شي. اعلامیه را جاري شوه. په اعلامیه کې بیا دوی داسې دي چې اعلامیه اولس دغه لري
نکات لري
مادې لري او دا اولس مادې دي. په دې کې اولنۍ خبره خو دا ده چې دا دوی یوه مذهبي فریضه ګڼلې ده زده کړې، چې دا په ښځو سړي د هر عمر دا توپیر نشته پکې او دا په هر چا باندې فرض دی. بل دا چې د اسلامي هیوادونو نه دوی هم غوښتنه وکړله چې د نجونو د زده کړو لپاره خپل ټول وسایل په کار راولي. بله مهمه خبره پکې دا ده چې د توندلارو د نظرونو مخالفت یې وکړو او اسلامي هیوادونو ته هم وویل چې د هغه توندلارو د نظرونو مخالفت وکړي چې د نجونو د تعلیم په لار کې خنډ دی. بله مهمه ماده پکې دا ده چې په اعلامیه کې د بېوزلۍ او د جګړو چې کومې قربانیان نجونه دي هغوی ته د زده کړو لپاره د سکالرشپونو یا بورسونو ورکولو وړاندیز هم وشو. دا هم یو لویه ځای ده. او د اسلامي سازمانونو چې کوم دي په ټولو هیوادونو کې اسلامي هیوادونو کې هغوی نه هم دا غوښتنه وشوه چې د نجونو یا د خزینه او د تعلیم ته حق ورکولو لپاره په قانون سازۍ کې یا یو نظام جوړولو کې مرسته وکړي د هغې حکومتونو.
خټک صاحب، په اعلامیه کې داسې کوم دغه شته، کومه جمله، کوم اشاره چې طالبان ته ګوته نیولې وي او ډایرکټ نه
پښته پکې زه هغه تر اتلم تاسو پښتنه وکړه نو په هغه کې دا په اعلامیه کې چې واضح ټکو دا ویل شوی دی چې هغه ټول خلک او ادارې چې د دې اسلامي اصولو یعنی د ښځو د زده کړو مخالفت کوي دا د اسلام د دایرې نه خارج دی. دا ډېر د دوی په دغه باندې لوړ غږ دی او ډېر مهم دغه دی تورې دی په دې کې ځکه چې دا کې اسلامي عالمان هم راغونډ وو او د نورو هیوادونو کم تعلیم ماهران چې هم نو دوی په شریکه باندې دا خبره کړې ده چې کم خلک چې د اسلام د دین اصول مخالفت کوي چې ښځې چې دې زده کړې کولی شي یا زده کړې د ښځو حق دی نو هغه د اسلام د دایرې نه خارج دی، یعنی د اسلام نه خارج وګڼل. او بیا د اسلامي علماو ته هم وینا وکړه چې تاسو د جمعې په خطبو کې او په سرمنو کې او په تقریرونو کې په واضح ټکو د اسلام د بدنامولو او د ښځو د حقوقو نه سرغړونې په ضد غږ پورته کړی. دا پکې ډېر مهم ټکی و په دې اعلامیه کې.
او کانفرنس غونډه بس نن پای ته ورسیده او ملمانه بوز
او کانفرنس ملمانه بوزي خو دا چې د مخامنه بندوبست ورته شوی دی په سرینا هوټل کې مخامنه به بیا کې دې شګه نه پسته موسیقي یو پروګرام هم وشي او د دې خو تاسو څنګه چې اول مو ویل په خپل خبر نه کې چې د دې تابعیت چوا دا د غیر دولتي سازمان چې په مکه کې دفتر دی رابطه عالم اسلامي یا مسلم ورلد لیگ لخوا شوی و پاکستاني صرف قربتوب کو او دا دغه په تجویز شو او دغه چې کم مشر دی محمد بن عبدالکریم العیسا داغه په باندېز باندې شوی و دا او دای کې د اسلامي همکارۍ سازمان چې کم دی او آی سی چې موږ ورته وایو داغه مشر هم حسین ابراهیم طه هم راغلی و.
سمد
دا پکې مهم کسانو.
سمد سمد ډیره مننه راشد خټکو له اسلام آباد زمون خبريال دغلته چې د جنو د اسلامي ټولنو کې یا هیوادونو کې د جنو د تعلیم پر موضوع کوم دور زنه غونډه وشوه په پای کې اعلامی هم خبره شوه. تاسو د اعلامی مهم ټکی دی وویل او اوس په راشو چې په دغه غونډه کې د تعلیم چې کوم مبارزه ده د نوبل جایزې ګټونکې ملاله یوسفزای هغه هم ګډون درلود، هغه وینا هم وکړه. د هغه لپلار ضیاءالدین یوسفزی سره چې هغه هم په دغه غونډه کې موجود و زمونږ همکار طاهر خان مرکه کړې ده او په سر کې لغه پوښتلی چې دوی به یو فنډ هم جوړ کړی چې ملاله فنډ ورته وایي او دوی لاغ لارې په نړۍ کې د نړۍ په کچ د تعلیم لپاره کار کوي د نجونو د تعلیم لپاره. نو ضیاءالدین یوسف سره د مرکې په پیل کې لغه پوښتل شوي چې ملاله فنډ د تعلیم په برخه کې د نړۍ په څومره هیوادونو کې دا مهال په کار دغه فنډ بوخت دی.
کور مونږ خو د جنو د تعلیم د ثانوي تعلیم د لپاره کار کوو او د تیرو لسو کالو نه مونږ په لسو ملکونو کې کار وکړو. مونږ په هغه ملکونو کې زیات کار کوو کوم ځای کې چې د جینکو د تعلیم شرحه د سکولونو نه بهر شرحه زیاته ده. په نړۍ کې 140 میلیونه جینکې چې دي دا د سکولونو نه محروم دي. په دې کې 38 میلیونه ماشومان مسلمانان دي، یعنی دا غي د مسلمانانو ملکونو سره تعلق دی. بیا په دې 38 میلیونو کې 42 میلیونه پاکستانی دي. د دې مطلب دا دی چې نایجیریا او پاکستان بیا داسې ملکونه کونه دي چې په دې کې د جنو د تعلیم نه محرومي تر ټولو زیات ده.
پاکستان کې بیا په کم ځای کې کم ده، یعنی د شرح کم ځای زیات ده، تعلیم کم ځای کم ده.
تعلیم په بلوچستان کې کم دی، تعلیم په پښتونخوا کې په خصوصا په نوي شامل شو اضلاع کې کم دی. یو زر سکول چې دي دا په پښتونخوا کې دي، دا نان فنکشنل دي، په دې سکول کې سکار نه کیږي. پدې کې ستون ما طالب علمان نشتا، یا که طالب علمان شته نو سازان نشتا. دې کې ساوت پنجاب دی،
تاسو په 200 کې سګړی دار
ته لګوای، یو موږ ډېر لوی سکول قائم کړی دی په شنګل کې، د 200 ماشومان پر ملال چې کم د نوبل پیسې اغستې وي، نو هغه ټولې پیسې چې کم دي هغه په هغه تعلیم باندې لګولې وي، او هغه ته ملال فند نور هم فاندینګ کوي. اوس پورې موږ په پاکستان کې تاسو غوړي چې 45 میلیونه ډالر چې دا موږ خرچ کړی دي. پاکستان کې هم څه پروژېس کړی دي، په پښتونخوا کې هم کړی دي، په ساوت پنجاب کې هم کړی دي. دا د وکالت ایڈوکیسی پروجیکټ سی، لکه مونږ خو 140 میلیونه ماشومان ته سکولونه نشو جوړولی. مونږ په دې یقین ساتو چې مونږ دوه سیزونه وکړو. یو رائټس، یعنی چې د جونو د تعلیم رائټ ریکګنایز، حق اومنه نه لشي. او دویم دا چې ریسورسز حکومتونه چې کوم
وسایل ورکړي. افغانستان په مل خبرو، افغانستان کې تاسو کار کړی دی.
افغانستان کې مونږ په 13 د 2010 نه مونږ د لسو تنظیمونو سره کار کوو. تقریبا 3 میلیونه ډالر چې دي دا مونږ په افغانستان کې خرچ کړي دي. طالبانو وخت کې بیا دا وشو چې څومره زموږ چمپیونز د ملالا فنډ ایجوکیشن چمپیونز هغه ملک پرېښودو، نو داغي په بهر وستو کې تقریبا 208 خاندانونه چې کوم دي داغي بهر وستل، او داغي نور ملکونو کې آبادول. دغه کار هم بیا زموږ فنډ کړی دی. او اوس هم مونږ آنلاین سکولز او سرچ کم پټ سکولونه، سکول پټ نه دی په کار، خو بیا هم په دغه سختو حالاتو کې چې کوم انډرګراوند سکولز دي داغي سپورټ
او چې افغانستان کې لکه
د ټول نغټه خبر چې په افغانستان کې چې کوم نظام دی دا یو جنډر اپارټایډ نظام دی. یعنی الته کې جونې سکولونو ته نشتلې، خزه کار ته نشتلې، یعنی سیلم نشي وته. او بیا تاسو ته پته ده چې اوس ماشومان جنکه چې کوم دی هغه هیلت کیر سنټرز چې کوم وي کنه، لکه دای چې پکې پیدا کیږي هغه پم بند کړه،
هغه ته دعوت ورکړي شو نه دی راغلي. تاسو باندې بار کې سره
ای زمنګ دلته دا مطالبه وا چې په افغانستان کې کوم نظام دی دا یو جنډر اپارټایډ نظام دی، نړی دی، او خصوصا مسلمان ملکونه دی دا تسلیم کی چې دا جنډر اپارټایډ نظام دی. او دا
هغه خو چې موږ خود ته حقوقونه ورکړي دي، هغه خو چې دا امیر
هغه خو بحث وي، او دا د انسانیت خلاف یو کرایم دی. مسلمان نړی شي کوم دا هغه په افغانستان کې چې سکیږي پاغه باندې یا خاموش ده، او یا ملګری ده ورسره، او یا اپولوجیټک شورته وي. مطلب دا دی چې جواز وته وګوري چې راو دا خو داسې وجوهات دي، کلچر دی، او حقونه ورکړي دي. خو د مسلم ورلد لیگ دا کانفرنس چې کوم دی دا ماته یو هیله د ماته دا موقع ماته ځکه ښکاري چې دا اولنې مسلمان لیډ د تر دی مشر دی چې هغه دا د جنډر اپارټایډ نظام په نوم من یاد کړی دی، او هغه ډېر په سختو الفاظو کې د افغانستان طالب رژیم ته ویلي دي چې تعلیم د جنکو حق دی، دا ته محلی دا غیر اسلامي کار دی. نو په کار دا چې دغه ظلم خلاف مسلمانان را پاسي، او د خپل دین تحفظ مو کی، او د افغانستان غوندې یو لوی وطن چې کوم دی چې دغه مستقبل هم خوندي دي شي د افغانانو لپاره.
ډیره مننه.
د نوبل جایزې ګټونکي ملال یوسفزای پلار، ضیاءالدین یوسفزای او چې د لوري په اسلام آباد کې چې کومه دورځنه غونډه وه د نجونو د تعلیم په اړه نن پای ته ورسېده. یو اعلامیه هم خپره شوه د هغې په پای کې. د دې سره بیا په اسلام آباد کې په هغه تالار کې د غونډې په ځای کې طاهر خان چې زموږ خبریال دی هغه ورسره دا مرکه کړې وه.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
د بلوچستان مرکز کوټه ته نږدې د سنجیدی سیمې د سکرو د یو پریوتلي یا نړېدلي کان له دولس مزدورانو څخه د یولسو هغو مړي ایستل شوي دي او د یوه هغه د موندلو چارې لا هم روانې دي. دا پیښه د جنورۍ پر نهمه شوې وه. د بلوچستان حکومت ویلي وو چې په کان کې ګیس جمع شوی و چې له امله یې چاودنه شوې وه. د سکرو د کانونو د مزدورانو اتحادیې بیا شکایت کړی چې د کانونو د مالکانو او د اړوند حکومتي ادارو د غفلت له وجې د کانونو د نړېدو پیښې او پکې د کان کیندونکو مرګ ژوبله رامنځته کیږي. بلخوا د هرنایی په خوست کې بیا نن سهار د سکرو یا کولې یو کان نړېدلی چې تر لاندې شوي د یوه مزدور مړې پکې تر اوسه ایستل شوی دی. تفصیل به د ایوب ترین په رپورټ کې واورو.
په کوټه کې د کوېلې د کانو د ادارې چیف انسپکټر ماین عبدالغنی شوانی د جنوري په 12مه نیټه و مشال ریډیو ته وویل چې نن سهار 10 بجې مرسته کوونکو په یاد کان کې 4000 لاندې د وو کان کیندونکو مړي میندلي وو. څوک چې اوس راستلی دي او د یو پاتې کان کیندونکو د میندنې کار لا روان دي. یولس مړي راستلی دي او یو پاتې دي. دغه د راستلو کار لا اوس هم روان دی. سهار شپږ بجې د وو کسانو مړي په یو ځای کې میندلي وو خو په راستلو کې مرسته کوونکو څه وخت اخیستی دی او د ورځې 10 بجو ته دا کار ترسره کړی ځکه چې وو کسانو او د هر کس په راستلو کې نیمه یا یوه ګنټه وخت لګېدلی دی. د نوموړي په خبره چې په پیښه کې د لاندې سوي وروستي کان کیندونکي د ژوندي پاتې کېدو امکان ډېر لږ شوی دی. خو دوی به خپل عملیات تر هغه وخته پورې روان وساتي چې تر څو یې وروستی کان کیندونکي نه وي راستلی. بلخوا د پاکستان د مزدورانو د اتحادیې پاکستان لیبر فیډریشن بلوچستان سکتر پیر محمد کاکړ ویلي دي چې په پیښه کې په مړو کې دوه وروڼه هم شامل وو.
پدا کې د بدقسمتۍ خبره دا ده چې دوه ورونه مو شامل دي. دا خو دې تقریبا یوولس کسان دی وکلي دوه ورونه پکې شامل دي. دا ګردو غره افسوس خبره دا ده. یو بل بیا بلوس الګ ته استعمال نه ای هغه غریب بیا ګس دختر آباد وادو وادو د خرص ته برابرو لپاره ما یې تور شو سو یو کار کوي غریب په فات او بل ریسکیو د پی ډی ایم ای والا چې یو هغه اکسلیټر چې دی دا راوستل مین خوله چې واغه خلاص کړي بس پی ډی ایم ای دغه کار کوي. نور ریسکیو ټیم لګیا او خپل کار کوي. زیاتره ورکران چې دی اپنی مدد تھا بس پاگل لگیا فی الحال کار روانے نور خنو انکوائری دے کسا دا بیا ورست قتل کیش.
دا ڈول دا پاکستان دا کوئلے دا مزدوران دا اتحادی یا پاکستان سنٹرل مائنز فیڈریشن مرکزی سکتر سلطان لالا وائی چی دا کانو دا مالکانو دا لاپروائی او دا حکومت دا غفلت لوجی دا ڈول زیادہ پیشی رمز دا کیجی
اور سرا دا غا عمل چی روان دی دا روان وو روان دی او روان بئی پدی چی نہ مائنز اونر پخپل خپل کمپنی تګوري او نه ماینز انسپکټر چې کوم ذمہ داریاں دي هغه پرکې هغه ذمہ داریاں نه پرکې او ماینز مالکان هم خپل کار نه کوي. ټیکادار جوړی سر او ماینز سردار پدې چلی او چپدې چلی هغه خلګو نه د ماینز د شورز سره دلچسپی ده او نه د ورکر د شورز سره دلچسپی ده. د هغه دلچسپی ده دې سره د زیات سي زیات کویلر راوځي کپه بارود راوځي کپه هر طریقه راوځي نه ماینز سم جوړي او نه د ورکر د ژوند خیال ساتي.
نو موږ غوښتنه وکړه چې نه هواج دي د دې پیش پلټنه وسی بلکې په دې پیش کې د غفلت څخه کار اخیستونکو کسانو ته د سزا ورکول سي. بل په لوته د کویلې د قانون د خوندانو د اتحادې لخوا دا تورونه په کلک سره رد سوي دي او ویل دي چې وکوټ ته چیرمه د کویلې په زیاتره قانون کې دا ستونزه سته که د وی ونی لپاره هم یو کان بند سي نو هلته بیا ګیس را پیدا کیږي. په دې اړه د آل پاکستان مین اونرز اسوسیشن مرکزی سکتر فتح شاہ راتو اویل چپا کم کان کی دا پیش را مستسه ویده حالتا دا کان کندون کو دا حفاظت لپارا بیر زیاد انتظامات پا پام کی نیول سوی دی.
دا غا ایریا چی دا سردگاری پوری دا ماینون دا دا کوئلی گیسی سی دی که آغا سا لری یو وجه دا دا دویم دا غای دا دا چپا آغی کی کل کل خدا دا چی دا دا ماین کی چی کل هم ترگر دا غا تا مسلا دا دا نی چپا افتا بند سی یا دوی افتی بند سی کل پا پا دا لائن آرڈر دا یو ایشو یاد لره کا همیشه چې دا رنګ انسیډنت وشي چې هفته ماین بند شي هفته بعد چې هغه خلاصیږي هغه کې دا پرابلم زور سره تړلی او په هغه کې بیا د فائدې کمپنۍ د چې دا ګرد افرا سیستم لري خو لیکن دا سیستم کې کله کله دا و چې وزارتي دا واقعیت شوی دا بالکل د لیبر د لاپرواهۍ تر شوی ده.
یاد مې چې د جنوري په نهمه نیټه د سنجنی په سیمه کې د چارواکو په خبره د ګیس له امله د کوئلې په یو کان کې چاودنه شوې وه او په نتیجه کې ټوله کان نړېدلی وو او خلای بند شوی وه. وروسته د کوئلې مزدورانو او د پی ډی ایم ای کارکوونکو هلته د مرستو کار پیل کړی وو او په لومړني ځل یې د جنوري په لسمه نیټه د څلورو کان کیندونکي مړي راایستلي وو او د دوو ورځو وروسته یې نن نور د اوو کان کیندونکي مړي راایستلي دي. خو د چیف انسپکټر مین عبدالغني شوانی په خبره چې په پیښه کې په لاندې سوو کان کیندونکي کې د یوولس کسانو تړاو د خیبر پښتونخوا د سوات شانګلې سره دی هغه زیاته کړه چې د پوسټ مارټم یا طبیعي کتنې وروسته راایستل شوي مړي د امبولانس د لارې و خپلې اباګنۍ سیمو ته روان کړي دي.
د مشال رادیو په خبرونه کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مشت سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو.
په کورمه کې مورچو بنکرو د مورچو بنکرو لنګولو کار ځنډیدلی دی. دا تر هغې وروسته چې یو فریق د دې عملي کولو لپاره وخت وغوښت. د خیبر پښتونخوا حکومت پرون یعنی د خالی پر ورځ یو نوټیفیکیشن کې ویلي وو چې د جنوري له 12مې یعنی له نن څخه به د هغه مورچو د لنګولو کار پیل شي. په کورمه کې یو شمېر ځایونه داسې دي چې پکې مضبوطې او کنکریټي بنکرې جوړې دي. په کواډ کې د جنوري پر لومړۍ نیټه شوي د سولې تړون پر وخت شیعه او سنی مشرانو د جنگ په غرض د جوړو دي مورچو د لړنګولو پر خبره غوی سلا شوی ول. طارق اورگزی معلومات راکوي.
په کورما کې د امن لوزنامې له مخې پر مورچو او بنکرو پیلیدونکو د ډنګیدلو کار تر هغې ځنډیدلې چې دوی فریق له خوا مهلت وغوښتل شو. په صدق کې د سنیانو یو مشر ملک حاجی سلیم خان اورگزی مشال رډیو ته د اتوار پر ورځ ویلي حکومت پر 12 جنوري راغوختي ول چې د مورچو ډنګیدلو پر معاملې مشوره وکړي خو بیا وروسته منع کړل چې تاسو مرزي. اورگزی زیاتوي ممکن ده چې په یو دوه ورځو کې د مورچو ډنګولو خبره سرته د رسولو لپاره به دواړه فریقین د حکومت سره بلابل ملاقاتونه کوي چې پکې ورته یو لای عمل به جوړول شي.
نو پروګرام هم دا دی چې هغه پلا او جی پلا دا اردوان فریقین به په خپل اعتماد کې خلي دا به تخیل چې کوم ځای نه او څه طریقې سره د بنکر حکومت دي مرشې حکومت دي دا مسمار کو او څه طریقه ورته وکړو.
د خیبر پښتونخوا حکومت د خالی پر ورځ یو نوټیفیکیشن کړی چې په هغه کې د مورچې ډنګولو عمل لا 12 جنوري تر فروری اولنی نیټې پورې سرته د رسولو ویلی شوی. دا نوټیفیکیشن تر هغې شوی چې په کوهاټ کې د جنوري پر اولنی نیټه د شیعه سنی مشرانو ترمن د مورچې ډنګولو ترڅنګ په 44 نقطو اتفاق تر اتلو پس د امن معاهده شوی. په پړه چنار کې د شیعهګانو یو مشر آغا ایران علی وای دوی د مورچې په ډنګولو راضي دي خو زوري دادا چې حکومت اول لار خلاص کړی
بلکې دی باندې مرضی او مو غمون د سات مشرانو کړي دي. بس مو مشر حکومت خبره وکي ما غي مو ټوله د قوم خبرې خو هغه نه مخکې الګ د سسترګې غړول حکومت په کور دي چې مو نور کوم مسایل دي په کور دادې څه فرست پریاریټی کې موته هغه مغه حل کی نه څه دی بینکر ډیمولیش.
کڅو هم د سیمې شیاس نیمه شران مورچې پر ډنګولو رضامند دي خو د هغوی ترمنځ پر دغه کړکېش دی چې پیلې له کم ځای واخلي او بل د بلشخیلو او خوار کلی پر سیمو د زیارت او جماعت په نامه جوړې شوې مورچې لړنګولو دواړه فریقین ډډه کوي. د سیمې پر حالاتو پوه نبی جان اورگزی مشال رډیو ته پر 12 جنوري ویلي که حکومت هغلته موجود ټولې مورچې پر ډنګولو کې کامیابی حاصله کړله نو سیمه د امن په لور ورتلی شي.
که زه درته دا وایم چې دا بنکرز نه دي دا وړه وړه کورونه دي په دې کې هر قسم ته سهولتونه وي په دې کې کچن شته دي په دې کې اسلحه محفوظ وي په دې کې خال محفوظ وي نو دا ډیره د خوشاین خبره ده که حکومت چیرې په نیک نیتۍ باندې وغوړي دا څومره هم بنکرز دی کاغه په روډ سایډ مرچو باندې دی او په غرونو کې مرچو باندې دی دا ختم کړي.
په کورما کې یوش مرزاینه دا سیدی چې هغلته دا وخت د جنگ په غرض د عام مرچو ترڅنګ مضبوطی او کنکریټي بنکرې موجودیت لري. د 2023 کال پر 14 اگست یسونی مشرانو د سیمې امن قائم ساتلو په خاطر د مرچو او بنکرو مسمرولو فیصله کړې خو هغه بیا عملی نشولا. تاریخ کورگزه مشال ریڈیو پیخبر.
مشال ریڈیو ته غواګیاست او زبوق غږ په مشال ریڈیو ټکی کام او د مشال ریڈیو د اپلیکیشن للارې اوري.
مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د ماخام شپږنی بجې شوې دي. د خبرونو لنډیز به درته واورم. په اسلام آباد کې په اسلامي هیوادونو کې د نجونو د زده کړو پر موضوع د دو ورځني کانفرنس په اعلامیه کې ویل شوي چې د علم ترلاسه کول پر هر مسلمان سړی او ښځه فرض دي او دا چې د هغې پر وړاندې هېڅ یوه خنډ ته د اسلامي شریعت په رڼا کې جواز نشي موندل کېدی. په دې تړاو د اسلام آباد د اوبخۍ دا غونډه د سعودي عرب یو سرکاري غیر سرکاري ادارې رابطه العالمي اسلامي بدلې وه. پاکستان یې کوربه و. په غونډه کې د ګڼو هیوادونو وزیرانو، مدني فعالانو، د بشري حقونو کارکوونکو او دیني عالمانو ګډون درلود. په اسلام آباد کې د نجونو د تعلیم په اړه دا غونډه په داسې وخت کې دایره شوې وه چې د افغانستان واکمنو طالبانو په هغه هېواد کې د نجونو پر تعلیم او د ښځو پر کار بندیز ته دوام ورکړی دی. د خیبر پښتونخوا په کورمه کې د امن لوزنامې له مخې د مورچو ډنګولو چارې چې ټاکل شوې وه له نن څخه پیل شي. د یوه فریق لخوا د یوې ورځې مهلت تر غوښتو وروسته ځنډیدلی دی. د صدی ملک حاجي سلیم خان روزي نن مشالډو ته وویل چې حکومت هم نن پر هغه مسله د خبرو لپاره غوښتي ول خو وروسته یې د نه ورتلو ورته وویل. دا لغه وروسته چې د خیبر پښتونخوا حکومت د خالي پروس په جاري کړي او نوټیفیکیشن کې ویلي ول چې په کورمه کې د مورچو ډنګولو چارې به د جنورۍ پر 2 پیل شي او د فبروري تر لایریټی پورې به دوام وکړي. د بلوچستان د هرنایي په خوست کې نن سهار د کویلې دی وکان نړیدو په پیښه کې شپږ مزدوران لاندې شوي دي. د پاکستان یونایټډ ورکرز فیډریشن عمومي سیکرټري محمد کاکړ مشالډو ته وویل چې د سیمې ځایي اوسیدونکو ژغورونکو له کان څخه څلور مزدوران ژوندي ایستلي دي او د پاتې دوو هغو د موندلو کار روان دی. د جنوبی وزستان درې مسجد جرګوای پوز ورته ډاډ ورکړی چې په سیمو کې به عملیات نه کوي، خلک به نه به کور کوي او د ولسی وګړو پر کورونو به ماټر ګولې نه وروي. دغه جرګې یو مشر مولانا صالح شاه پرون مشالډو ته وویل چې په جنوبی وزستان کې د پاکستانی پوز له ځایي مشر سره په سروغه کې کتلی او غیر غوښتنې منل دي. بلخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ عالم زیب مسجد بیا مشالډو ته ویلي چې د درې مسجد په جرګه کې دی او ځینې ملګري هم شامل ول، خو په خبره چې ځایي پوزي مشر له دوی سره له ملاقات انکار وکړ. او جنوبی کوریا تایید کړی چې اوکراین د شمالي کوریا دو سرتیری نیولې دي. دا لاغه یو ورځ وروسته ده چې د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وویل امنیتي ادارې د روسیې په کورس سیمه کې له دوو نیول شوو سرتیرو څخه پوښتنې کوي. مشال ریډیو لاند خبرونو اوس په بل موضوع تراشو. د درې مسجد جرګې مشرانو په سرروغه کې لپوزی چارواکو سره مذاکرات کړي دي. د هغې جرګې مشرانو مشالډو ته ویلي چې په جنوبي وزستان کې میشت پاکستانی پوزی افسرانو ورسره وعده کړی چې نه به د مسجدو په سیمه کې عملیات کوي او نه به هم خلک بې کوره کیږي. تر اوسه ځایي چارواکو او پوز د درې مسجد جرګې د مشرانو د څرګندونو په اړه خپل رسمي دریځ نه دی په ډاګه کړی. تفصیل د اشتیاق مسجد په رپورټ کې ورو.
د سویلی وزیرستان اپر ضلع درې مسجد جرګې مشرانو د هفتې په ورځ مشال ریډیو ته ویلي دي چې په سراروغه سیمه کې د ضلع پوز مشر سره یې ملاقات کړی دی او د پوز مشر مشرانو ته په ضلع کې پوځي عملیات نه کولې باور ورکړی دی. د درې مسجد جرګې مشر مولانا صالح شاه د ضلع پوز مشر میجر جنرل مهر عمر خان نیازی سره د شوی جرګې حل په دارنگ بیانوی
یوبا مطالبه وی د کوم مزد جنرال سره مذاکره وکړه. په دې مطالبه کې اول مطالبه د مزدا و چې تو بلا تا مسجد په علاقه کې اپریشن چې کوم دی ټارګټ اپریشن ها دغه اپریشن ها به نه کاوه سره یې ابو دې طرف ته ګولې مولې نر کاولې. دوما خبره دا وسول د ماکین خلک چې د اصلې د کلی خلک کړي اخرګو واپس کاوه خپل ځای ته در سره ومنله. دوما دا چې دا مش په خلک باندې فایارینا کټ کړی دی اصلور کا سچینګ دی هغه فایارینا وی عالمزیب وو مشاف فیصل وو احمد شاه وو دا فایارینو نرمونده کټ کی غلط فایور چی پچا کټ سی وی دی دادا واپس فلارما چې جنگلات دي موږ د جنگلات کټای او سوال دوبند چې کومه مطالبه موږ وکړل هغه مطالبه حکومت مصر ومنل.
خو د درې ماسید په جرګې کې شامل د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی المزیب ماسید ویایي چې پوځ د ماسید مشرانو سره دوی ته د خپل جرنل سره د ملاقات اجازه نه دی ورکړای. د پاکستانی پوځ له طرفه په سراروغه سیمه کښې د درې ماسیدې جرګې مشرانو سره د شوې خبرو په باره کښې یا تر دا وخت پورې څه هم ویلي شوي نه دي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو د دوشنبې یا ګل ورځې اونیزې خپرونې
د مشال مرکه
په لسنی بجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال رادیوی مجله
په دونی بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په دریو بجو
سندری جادوګری
په څلورنی بجو
روغتیا او درملنه
په پنځو بجو.
لاغ وروسته چې د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فرمان په کورمه کې د خراب امنیت لپاره پر حکومتي او ریاستي ادارو نیوکې وکړې. د پاکستان د کورونا چارو وزیر محسن نقوی د جنوري پر لسمه په اسلام آباد کې د نوموړي کور ته ورغلو، ورسره د کورمې په اړه خبرې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې په کورمه کې د سولې د تړون لاسلیک کېدو باوجود وضع خرابه ده او مرکزي لارې تړلې پرتې دي. تفصیل د شاهین بنیری په رپورټ کې.
د پاکستان د کورنیو چارو د وزارت د یوې خبر پاڼې تر مخه د ملاقات پر مهال وفاقي وزیر وویل چې د سولې لپاره د ټولو ښکېلو اړخونو باور ترلاسه کړل شوی و، خو ځینو عناصرو په قصدي ډول د کورم مسله غلطه وړاندې کړه. په دغه اړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې د سیمه ییزو چارو یو شنونکي شاهد کاظمي وویل چې د جمعیت علما اسلام مشر د کورمې لپاره د مذهبي او سیاسي مشرانو د یوې جرګې خبره کړې ده، او کچرې مولانا غواړي نو د کورمې د ستونزې په هواري کې یو ګټور کردار لوبولی شي.
خبره هم دغه ده چې د مولانا صاحب په دې حلقه کې سیاست هم ده، په کورمې نه د جی آی ایف یو ایم پی هم منتخب شوی ده په لوور کورم کې، او دغه علاقه ده چې په هلته کې متواتر هلته کې کنویانو باندې اټکونه شوي دي، او دلته کې ټول نه زیات مسله روانه ده په دې علاقې کې. ولې چې د کورمې کوم بنیادي یوه لاره ده د ټل پاړه چینار روډ، هغه په لوور کورم په دې علاقې باندې تیریږي چې کومې کنسټیټوئنسی حلقې کې د مولانا صاحب ووټرز اور سپورټرز موجود دي. مولانا صاحب په دې کې ډېر ښه رول پلی کولای شي.
دا په داسې حال کې ده چې د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمان د جنوري په شپږمه په پېښور کې یوې ولسي غونډې ته په وینا کې تور پورې کړ چې حکومتي او ریاستي ادارې په هیواد کې فرقیزه جګړو ته لمن وهي. نوموړي زیاته کړه چې په کورمه کې اصل اختلاف د ځمکو د ملکیت په سر دی، ځکه چې که دا فرقیزه جګړه وي نو بیا په کار ده چې په کوهاټ او هنګو کې هم شیا او سنی ډلې د یو بل سره په جګړه وي. خو د کورمینا خبریال او شنون کې نبی جان اورکزی وایي چې د مولانا صاحب خبره سمه ده، خو اوس په کورم کې وضع بدله شوې ده او خبره مسلکی اختلاف ته رسیدلې ده.
د کال 2022 22 نومبر پورې زما خپل خیال دا دی چې دا قبایلی جګړه وه، دا پسمکو باندې جګړه وه، خو کله چې په 22 نومبر 2024 باندې په بګن باندې اټیک وشو د یو کنوایي ټارګیټ کولو په بدل کې، نو زما په خیال اغنه پس حالات بدل شوي دي. نفرتونه سیوا شوی دی دا جنگ چې کم دی اوس ډایریکټ مسلکی جنگ ته وړیدلې ده فرقواریت شکل اختیار کړی دی بالکل پدی کی کا صوبائی حکومتو کا کمشنر کوارڈ ڈویژن او کا اسٹیبلشمنٹ زم کم اداری دی دا بالکل نه مخلصی دی نه غختل چې دا جنگ دی ختم شي
دا هر څه په داسې حال کې روان دي چې په کورمه کې د سولې لپاره د حکومتي جرګې په مرسته تړون لاسلیک شوی خو لا عملي شوی نه دی په پېښور کې خبریال او شنون کې رفت الله اورکزی وایي چې د سولې لپاره روانې هلې ځلې پر خپل ځای خو که چېرې حکومت وغواړي نو دا ستونزه په یو څو ورځو کې هوارولی شي نوموړي وایي ریاستي ادارې د کورمې د شخړې په سوله ییز هواري کې پاتې راغلي دي
دا ډیر اوږده کیسه ده خو دا درو میاشتونو به مونږ والو چې کله کونج لیزیو کې الته چې هغه پہله بریج شه او قافلې باندې کنه هغه پہله واقع وشو بیا په 21 نومبر باندې چې د بغن سره چې کوم په قافلې حمله وشو سالوي خپل زیات کسان پکې مړ شو او بیا بغن بازار وسېزو په دا درې واقعاتو کې مونږ ته چرتم چې نه حکومت ښکاره شو نه سیکورټي فورسز ښکاره شو کونج لیزیو واقع چې شوی و نو مطلب حکومت هغه ټیم چرته و لکه ولی مطلب هغه نه پس دا دوه واقع چې کیدو دی په منځ کې لکه هیڅ جرګه ونه شوه د کسان چې کم مطلب لکه پہله واقع ول چې هغه ونه نیول شو روډ سیفټي ونه شوه نو لکه حکومت خو ډیره بي غوري دی کنه
د یادونه وردا چې په کورمه کې د تشدد په ورستیو پیښو کې له یو نیم سل زیات کسان وجل شوی او نور ګڼ شمېر ټپیان دي د لارو ترل کېدو له کبله په بره کورمه کې خلک د دوایانو او خوراکي موادو د کمی سره مخ دي او په کوزه کورمه کې خلک په بغن په برید کې د اوړېدلي ځاني او مالی تاوانونو د پوره کولو غوښتنه کوي
دا مشال رادیو ده
په خبر پخوا کې د صنعتونو لپاره د اعلی وزیر سلاکار عبدالکریم خان وایي د بجلی او ګیس د زیاتو نرخونو او د افغانستان سره په تجارتي لارو د محدودیتونو له وجې د پښتونخوا صنعتي پرمختګ اغیزمن شوی دی او سرمایکار په هغه صوبه کې کارخانو لګولو ته زړه نه کوي خو د صنعتکارانو او سوداګرو خونه وایي صوبایي حکومت په نوي صنعتي زونونو کې کارخانهدارو ته سم سهولتونه نه دي برابر کړي تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې
خیبر پختونخوا کې د صنعتونو د محکمې لپاره د اعلی وزیر سلاکار وایي د بجلی او ګیس د زیاتو شویو نرخونو په وجه په پختونخوا صوبه کې صنعتي پرمختګ د ځنډ ښکار شوی دی په دغه اړه د صنعتونو د محکمې لپاره د اعلی وزیر سلاکار عبدالکریم خان د جنوري په 10مه له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د دوی د تیر شوي صوبایي حکومت په دور کې دوی په پښتونخوا صوبه کې نه نوي صنعتي زونونه پرانستلي وو او په پښتونخوا صوبه کې نوي صنعتونه لګیدل پیل شوي وو خو چې موجوده وفاقي حکومت د بجلی او ګیس نرخونه زیات کړل نو دې سره په پښتونخوا صوبه کې کارخانهدار د سختو مالی مشکلاتو سره مخ شو او اوس سرمایه‌کار په پښتونخوا کې پانګونې ته زړه نه کوي
اوس دا شپږ میاشتې پس چې کوم زمونږ ملکی آزاد شمار راغل نو زمونږ اکنامک گروتھ چې دی هغه 0.09 دی زمونږ چې کوم انڈسٹریل گروتھ دی پاکستان هغه په مائنس کې دی مائنس نیگیٹو دی نو په داسې حالاتو کې چې 50 روپۍ نه والی تر 85 روپۍ پورې د بجلی یونٹ ہی نو په دې کې به صنعتي پرمختیا څنګه کیږي دې سره مونږ سره ممند اکنامک زون نو ممند چې دینو هغه لکه تقریبا 30-35-40 یونٹ هغه کې جوړې شوې اوس کنسٹرکشن کې دي خو بیا مغه د انرژي کرایسس کې غم دي
د صنعتونو لپاره د اعلی وزیر سلاکار عبدالکریم خان له مشال ریډیو سره په مرکه کې یو بل ستونزه هم په ګوته کړه او هغه دا چې د پښتونخوا د کارخانهدارو د تجارت او ګټي زیات انحصار د افغانستان او منځنی اسیا سره په تجارت باندې دی او په تورخم او نورو تجارتی لارو د محدودیتونو په وجه هم په پښتونخوا کې کارخانهدار په صنعتي زونونو کې پانګونې ته ناراضي
دی مدار چې د افغانستان کم زمونږ ګیټ ویز دی نو هغه بند ډیر او کولاو لګوي نو هغه ما فیفاک من سره یو زیاتې کوي چې د افغانستان او سنټرل ایشیا منډای په مونږ باندې بلخوا د بجلی هغه لوډ شیډنګ فورس لوډ شیډنګ دا غیر ډیر لوی اثر دی په مونږه
نو دا ټول خبرې دي.
خیبر پختونخوا صوبه کې په تیر صوبایي حکومت کې په جلوزو، مومندو، نوخار، رشکۍ، ډیرا اسماعیل خان، چترال، هتار، بنو او غازی کې نهه نوي صنعتي زونونه جوړ شوي وو چې پکې 368 نوي صنعتونه هم پرانیستل شوي وو. خو د صنعتکارانو او سوداګرو خونه سرحد چیمبر اف کامرس اینڈ انډسټریز دریز لري چې صوبایي حکومت هم په پښتونخوا کې د صنعتونو او سوداګرۍ د پرمختګ لپاره سهولتونه نه دي برابر کړي او نه یې له وفاقي حکومت د پښتونخوا صوبې د اضافي ګیس او بجلی د وسایلو حقونه ترلاسه کړي دي. په دغه اړه د صنعتکارانو او سوداګرو د خونې مشر فضل مقیم خان د جنوري 15 مشال ریډیو ته وویل چې په زړو صنعتي یونټونو کې د 600 نه زیاتې کارخانې د بیلابیلو وجوهاتو په وجه بندې شوې وې او په نوي صنعتي زونونو کې هم د بجلی او ګیس سم سهولتونه نه دي برابر کړې شوې.
خبره دا ده حکومت خپل دا ایکسکیوز پیش کوي نو دا بالکل غلطه ده. حکومت خلکو ته خلکو سره ملاو شي، سټیک ہولڈر سره ملاو شي، سټیک ہولڈر سره خبرې وکړي اور دا پرابلم حکومت سالو کولی شي. یا کوم نور خبره ترې دي دا ور سره کولی شي. تش خالی بجلی خو یو پرابلم نه دی په کی پی کی کې. کی پی کی کې د امن امان ډیر لوی پرابلم دی. کی پی کی کې سوګستا आवाज اوریدو ولا نشته دی. په پنجاب کې لاړ شه ته بزنس پلان له تکلیف ورکا هغه وخت هغه افسر یا کلرک سوم وي هغه بدل کړی وي او نوکر نو کار کې بزنس پلان سره چیټ چاړ باندې کوئی دومره ٹھیک ہے جی. اور دلتہ بزنس مین در اس دی گنی نا جبکہ بزنس مین خود حکومت کولیجن پارٹنر وی ولی کہ حکومت خود عمر جاپ اپرچونٹی نشی ور کولے سمر جاپ اپرچونٹی دا اکنامک زون وغیرہ ٹول جوڑ وے نو لکونا زرکونا سونا کسان با جان جاپ وے لیکن دا پرابلم گورنمنٹ حل کولیش کے پی گورنمنٹ لیکن کے پی گورنمنٹ زنب ہوئے گا ماں کہ ولی دمرا دا سست روائے کردار ادا کی دا خو اگریسیولی کار کول بکارو.
خو صوبائی حکومت وای حکومت یې هڅه کوي چې د صوبې د انتظام لاندې د روانو منصوبونو په ارزانه بیا صنعتي زونونو ته د بجلی او ګیس سهولتونه برابر کړي او د دې لپاره یې د بجلی د سپلای د نظام په جوړولو کار هم پیل کړی دی.
دا مشال رادیو دا.
د پاکستان حکومتي شمیرې وایي په خیبر پښتونخوا کې تیر کال تر 2.5 لک زیات کسان د سا، سینې او مرۍ ناروغیو په هغه وخت شوي ول چې پکې اوس کال په کال زیاتوالی راځي. د دوی په خبره سره کال د یخنۍ له زیاتېدو سره ګڼ کسان ناروغه شوي دي. د پېښور له ډیډینګ روغتون چې دا تر ټولو دغه ښار تر ټولو لوی روغتون دی د هغوی ویاند وایي چې دوی د علاج لپاره زیات انتظامات کړي خو د ناروغانو شمیر بیخي ډیر دی. شبیر احمد جان رپورٹ راکوي.
د خیبر پختونخوا د سیاحت محکمې سرکاري شمیرو تر مخه په خیبر پختونخوا کې کال 2023 کې شوخه 3.5 لکه او کال 2024 کې سباندې 2.5 لکه کسان د سا، مرې، سینې او زکام ناروغو اغېزمن کړي دي. طبي پوهان وایي د زیات یخنۍ او بیا د باران په وخت نه کېدو له وجې د ناروغۍ له وجې د اغېزمنو کسانو شمیر اوس هم په زیاتېدو دی. پېښور لیډرینګ روغتون کې د ځوانانو ډاکټرانو د اتحادیې غړي ډاکټر کامران نفي وایي چې دا موجوده کم وایرل انفیکشن یا د وایرس نه لګي دون کې ناروغي راغلې ده. نو تر دې دمه سړنې او مریضانو کتنه چې دوی سمره کړې ده نو دا ښایي چې دا یو سو وایرس مجبور ده ځکه مریض خکېدو کې هم لږ وخت اخلي.
دا نوې وایرس په باره کې چې کوم ډیبیټ روان دي دا چې زمونږ عام کوم موږ ته کوم زکام کیږي دا غي چې کومه فیملی دا وایرس فیملی دا غي سره تعلق لري او سیمپټمز هم بالکل هغه دي. خدای چې په بازو خلکو کې اسپیشلی ماشومانو کې دا لږ خطرناک شکل اختیار کی چې بیا انسان ته سا اخیستلو کې مسئله ای نو څه داسې ډیډلی شی نه دی چې دا دینه مطلب خلک ویریږي چې دا یو بالکل او د دې علاج هم څه داسې خاص علاج نشته. د پخپله هغه خپل ټایم چې هفته دوا هغه تیر شي نه پس دغه ختم شي پخپله نو علاج هم دغه دی چې انسان او بپ کې ډیر ریسک کی او ورسره پیراسیټامول پیناډول مطلب یوز کوي نور څه انټي بایوټیک اخیستلو ضرورت هم نه.
د صوبې زیاتره روغتونونو کې په غټه شمیره کې د یخنۍ شروع کېدو وروسته تیرو دوه میاشتو کې د سا، ټوخي او زکام ډېر ناروغ لیدل کیږي. د صوبې د ټولې لوی روغتون لیډي ریډنګ چې د ټولې صوبې نه ورته خلک درملنه لراځي، د دې ویان محمد سموي چې تورو دوه میاشتو کې د ټوخي سینې او زکام ناروغو شمیر زیات شوی دی او دغه ناروغو اغیزمن کسان په روغتون کې په داخلو هم رشته او هم په پیډي یا روزانه درملنې او کتلنې لپاره راتلون کې دخل کو
دی رم کې او تیر یو میاشت نه ہونا کله چې یخنی شروع شوی دا نو د کووډ لایک لکه څنګه چې کورونا وا دغه شانتي د نزله زکام د فلو او ورسره چست انفیکشن د دې مریضان ډیر زیات شوی دی. لکه مونږ روزانه پلمونولوجي وارد کم چې د سینې وارد دی او الته کې د سینې د ټوخي په دې مریضان داخليږي نو تقریبا روزانه د سلو نه والا 200 پورې اضافي مریضان راځي او په میډیکل باندې زمونږه میډیکل ایمرجنسي او زمونږه پلمونولوجي کم چې د سینې وارد دی هغه باندې د مریضانو بوج د ایمرجنسي نه او د او پی ډی نه زیات شوی دی. دې ځل چې کم د سینې بیماریانې دي کم چې الرجي ټایپ د ورسره تبمي ټوخیمي سینم خرابېږي نو مخکې بچ دا بیماری په هفته کې ټک کېده په لسو ورځو کې به ټک کېده اوس شل ورځې او په میاشت کې مونږ ته داسې مریضان دوباره راشي چې هغه وي چېر زمونږ د ویانو سره څه فرق نه دی راغلی.
دا یادونه چې د شوبې زیاتره میدانی سیمو کې د موسمیت محکمې تر مخه د اکتوبر میاشت راسه په وخت او صحیح بارانونه ندی شوی. د تپوهانو په وینا چې بارانونه کموشي نو چاپیریال او هوا ورسره هم خچ نشي او ډیر جراثیم په یخ اوچ موسم کې پتیزه خوريږي چې له وجې د سینې مره او پوستکي ناروغونو علاوه مختلف ډول زکامونه هم په لوی وړو کې خپاره شي. په خصوصي توګه ماشومان او د ډیر عمر مشران نو باید ځانونه ګرم وساتل شي، د اوبو استعمال ډیر وکړي شي او د بهر وتو په وخت د ماسک استعمال لازمي کړي شي. د صحت محکمه خای چې ټول صوبکه سبان دې دونیم لکه خلک اغیزمن شوی دي چې په کتر ټولو زیات په خبر کې شو خاصل ویغ زرا ثوابه کې صد پاسه اته ډیر زرا او 400 کې د 92 زرا نه زیات کسان د وایرس ناروغه کړي دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، په خبر.
دا مشال ریډیو ده.
د بلوچستان صوبایي حکومت د پاکستان د مرکزی حکومت په مرسته او همکارۍ د روانې جنورۍ میاشتې پر 20مه او 30مه د بلوچستان سرمشریزي په نوم په اسلام آباد کې د دې لپاره غونډه کوي چې د خپلې صوبې لپاره پانګوال پیدا کړي. د دې غونډې کوربتوب د بلوچستان د پانګونې او سوداګرۍ خونې پر غاړه وي. د دې موضوع تفصیل د بریوار کاکړ په رپورټ کې او ورپسې مو ستاسو لپاره یو سندره هم ساتلې.
د بلوچستان حکومتي چارواکي هیلمندي چې د بلوچستان سبمټ په نامه دی غونډ کې به په دې وتوانېږي چې د ملک لوی صنعتکاران دې ته راجلب کړي چې په بلوچستان کې سرمایه کاری وکړي او د یادې صوبې په پرمختګ کې مرسته وکړي. د بلوچستان د پنګونې او سوداګرۍ ادارې مرستیال مشر بلال خان کاکړ د دې غونډې د سرنګوالي په اړه د جنوري پرتمه مشال رډي ته ویل په دې سرمشریزه کې یا لوی صنعتکارانو او پنګوالو ته بلنه ورکړې ده.
په دا کې موږ انویسټران چې کوم دي اورال د پاکستان غره غوښتې دي چې کوم مین انډستریالیست دي او نیو انویسټرز دي په مایننګ کې راځي، انرژي سیکټر کې راځي، لائف سٹاک کے راجی، مائنز اینڈ منرلز کے راجی، نو پدغ اوالا سره چې کوم فیلډ ریلیټډ انویسٹرز دې دامن را پوښتنه دي او د صوبایي حکومت د وزیر اعلی میر سرفراز بوکټی صاحب فراز مر سره مرسته حاصله ده او د وفاقي حکومت له طرفه اس ای اف سی سپیشل انیشیټیو چې کوم فورم جوړ شوی دی دا غم پدغ سمیت کې پر شراکت دی.
د بلوچستان حکومت د سرمایه‌کاری راجلبولو لپاره د غونډه په داسې وخت کې کوي چې له تیرې څه مودې راهیسې په یاد صوبه کې د نامنې پیښې لا زیاتې شوې دي. هلته یو پلو بلوچ وسلوال د پاکستان پوسټ د يرغلګر په سترګه ګوري او د هغوی پر ضد جګړې ته دوام ورکړي دي او بل پلو په یاد صوبه کې وخت نا وخت خونړۍ فرقېزي پیښې هم رامنځته کیږي. د بلوچستان صوبایي او پاکستان مرکزی حکومتي او امنیتي چارواکي دا نه امني بهرني ایجنډا او جنگیدونکي بهرني لاسپوچي بولي. اوس پښتنه دا ده چې صوبایي حکومت به پانګوال څنګه کانې کوي چې ورسي او په ناآرامه حالت او سیمو کې سرمایه کاری وکړي. بلال خان کاکړ که څه هم دا مني چې په دې لړ کې نه امني یو ستونزه ده خو وای چې یو پلو ټوله صوبه نه آرام نه ده او بل د د پوینا حکومت د امن پر ځای کولو ته ژمن دی.
د سکیورټي حالات لږ مسله کېسته لیکن هغه د سرکار پوره کوشش دی چې کوم د سکیورټي حالات دي د دهشتګردانو خلاف چې کومې کاروایانې دي هغه حکومت بلوچستان او حکومت پاکستان کوي او انشاءالله هغه کې به کامیابی راځي که خدای کړی وو. نو انویسترز چې کوم دی هغو ته موږ پوره سیکورټي ورکوو، پوره پروټوکول یادی او ګرد بلوچستان نه دی ډسټربه، یو څو ضلع دي، د هغې علاوه په نور اورال بلوچستان کې سیکورټي په عملات برابر دی.
د صوبې پر تجارتي او اقتصادي چارو نظر لرونکی انجینیر داروخان اڅکزی وای د امنیت ستونزه پر خپل ځای، خو د د پوینا دوی داسې غونډو ته ځکه خوشبینه دي چې په بلوچستان کې له ډیر مودې راهیسې پانګونه نه ده سوې. د د پوینا د پانګونې نه کېدو له کبله اوس هلته د پانګوالو یا سرمایه کاری کوونکو لپاره د زیاتې فائدې زمینه برابره سوې ده. نموړي د بیلګې په توګه وویل چې کوټی ته نږدې د بوستان او ورسره د لورلای او شاوخوا سیمې د پانګونې لپاره ډېرې مناسبې دي.
د مثال په توګه که موږ واخو بوستان اکنامیک زون دی، د ډېره وخت څخه جوړ تیار پروت دی، که د دې دلته انډسټریلیسټ راشي نو په بوستان کې څه داسې خاص مسله نشته چې دلته به یو کارخانه جوړولو باندې خلکو ته چې دي تحفظات وي او یا به د هغه کارخانه دار ته دلته مشکل وي. دویم که چیرې موږ د لورلای شاوخوا سیمو ته وګورو، دلته زموږ زراعت او زموږ ډېر ښه د زراعت مځکې دي او د هغه فصلونه موږ اخو، د هغه دپاره که موږ یو داسې کارخانې ولګوو نو هغه دلته په دې علاقه کې خلکو ته روزګار هم ورکوي او ګټه هم رسوي.
انجینیر داروخان اڅکزی زیاته کړه چې په چمن کې ځکه تر یو کال له زیاتې مودې راهیسې پرلت روان دی چې بیروزګاري ده. د ده په وینا که په چمن کې سرمایه کاری وسی نو نه یوازې به ځایي ولس ته د کار زمینه برابره سي، بلکې د پانګوالو لپاره هم د ګټې پراخې مواقع په لاس ورتلای سي.
نو په چمن کې حکومت یو ډېر غټ ځکه چې د هغه د اکنامیک زون په نامه باندې بیله کړې ده، یو ماسټر پلان یې ورته جوړ کړی دی، انډسټریل زون یې ورته جوړ کړی دی، نو که دلته چې دی آبادکاري وسی نو بیا دا تمه ده چې د خلکو ته چې دلته روزګار ورسیږي، په سوو خلک په زرو خلک دلته پر سر روزګار سي، نو دا به دغه مطالبه یا دغه د خلکو تګ راتګ یا د خلکو د ماښام د ډوډۍ چې کوم مشکل دی دا شاید چې تر ډېره حده پورې حل سي.
بلوچستان د مځکې له پلوه د پاکستان تر ټولو لوی صوبه ده چې پراخې قدرتي زیرمې هم لري، خو د پرمختګ په سفر کې د ملک تر نورو صوبو ډېره شاته ګڼل کېږي. په ځانګړې توګه بلوڅ او پښتانه ملتپال د دې لپاره پر وفاق تور پورې کوي چې د صوبې په پرمختګ کې نه، بلکې د دوی په وینا یوازې هلته په موجودو قدرتي زیرمو کې دلچسپي لري. خو د پاکستان هر مرکزی حکومت د خپل واکمنۍ پر مهال ویلي چې د دوی په وینا د پاکستان پرمختګ د بلوچستان له ترقۍ سره تړلی دی.